السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې می رحمت سپای مختوړي. هله ته چې د ژوند چارې مو خي وي. خبرونه په لاندو خبرونه پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د څلورویشت ولایتونو په 9000 ولسوالیو کې د واکسین دا بهیر مختوړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وایي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د $1,500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته پرې خواړه او نفقه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړپوړي سلاکار میخایلو پودلیک ویلي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسېدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودلیک پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلې چې نن د اوکراین او روسیې مرکچیان څلورم پړاو خبرې پیلوي. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی. پخوانی درې پړاوه بحثونه په حضوري ډول ترسره شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندی کېدو پر سر خبرې چې په ویانا کې پیل شوې وې د همدې میاشتې په پیل کې د روسیې د نویو غوښتنو له کبله وځنډېدې. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې مو دغه موضوعات درته راټول کړي دي. عام روغتیا وزارت په 24 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری واکسین ورکوي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر پنجشنبې دوام کوي. 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
شرعي څه ډول ناروغي ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره خبرې پرې کوو. د لومړي ځل لپاره د پخواني دولت یو لوړپوړی چارواکی له کابله بهر تتللی. دا څه ډول اقدام دی؟
اوس چې دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی، دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی.
امریکایي چارواکو اوکراین کې د خپل یو ژورنالیست پر ورجل کېدو ژور خفګان ښودلی. دویم نیمای کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خبرونه درته لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دادی چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هیله لري چې په افغانستان کې به څه باندې 200,000 ماشومان د شری په ضد واکسین کړي. دغه واکسین کمپاین 13 شنبه پیل او تر 5 شنبه ورځې پورې دوام کوي. دا واکسین هغو سیمو کې پلی کیږي چې د چارواکو په خبره د شری پیښې پکې سکال ډېرې ثبت شوی. تفصیل په دې راپور کې و.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تمه لري چې د شری ناروغي ضد واکسین د کمپاین په لومړۍ مرحله کې چې روانې ونې تر 5 شنبه دوام کوي، 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د شپږو میاشتو 15 کلونو ترمنځ وي واکسین شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي دا کمپاین د افغانستان په 40 هغه ولایتونو کې پیل شوی چې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر پنجشنبې دوام کوي. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د افغانستان د 40 ولایتونو په 9 هغه ولسوالیو کې چې د شری ناروغۍ زیاتې پیښې پکې ثبت شوې وي، 1.2 میلیونه ماشومان د نږدې 6,000 واکسیناتورانو له لورې واکسین شي.
د وای په ورستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند، کندوز، کابل، جوزجان او بدخشان کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د تیر 2021 کال لپاره د روان 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 8,386 ماشومان په شری ناروغي اخته شوی چې له ډلې 250 ماشومان مړه شوی هم دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په دې شمیر کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 8,000 مثبتې پیښې او 1,200 ماشومان مړینه ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، هلمند، هرات، جوزجان، کندهار، کاپیسا، خوست، کندوز، لغمان، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل، تخار، اروزګان، وردګ او زابل هغه ولایتونه دي چې ماشومانو ته د شری له واکسین سره په ګډه د پولیو څاڅکي هم ورکول کیږي. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو ډاپینګ له قوله راغلي، په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله په شری د اخته کیدونکو ماشومانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ د بدن دفاعي قوت کمزوري کوي او لکه د شری په څیر ناروغیو له امله د انسانانو په ځانګړي توګه د ماشومانو مړینه زیاتوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتېدو لامل په 2020 او 2021 کال کې د شری ضد واکسینو د کمپاین نه تطبیقېدل بولي. مسؤلان وایي په دې کلونو کې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف د قرنطین او داشان په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو له امله د شری ضد واکسین تطبیق نشو. روغتیا پوهان وایي شری یو ساري ناروغي ده چې ښایي غیر واکسین شوي کوچني ماشومان پرې اخته شي. دغه شان هغه ماشومان چې ویټامین ډي کم وي او د بدن د معافیت سیستم کمزورې وي هم په وړاندې د شری د ناروغۍ ګواښ ډیر دی.
و موردل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری یا سرخکان ضد واکسین پیل کړی دی. شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ د همدې موضوع د بحث لپاره ډاکټر احمد ولی راسخ استډیو ته وصل دی، د داخله ناروغي متخصص دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي اوریدونکو ته دا وایو چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده او څه ډول پیښیږي؟ ډاکټر صاحب زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیرته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ استډیو سره وصل کو او د شری د ناروغۍ په اړه معلومات ترې واخلو. لکه څنګه مو چې واوریدل، په افغانستان کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې د شری یا سرخکان ناروغۍ په ضد واکسین پیل شوی دی. البته دا واکسین تر پنجشنبه پورې دوام کوي او د دغه واکسین په ترڅ کې ویل کیږي چې زبان د 2,00,000 هغو ماشومانو ته واکسین یا ستنې ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 2,50,000 کلونو ترمنځ وي. دغه کمپاین په هغو سیمو کې پلی کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د شری ډیرې پیښې پکې ثبت شوې دي. موږ غواړو چې د شری ناروغۍ د څرنګوالي په اړه باندې او دا چې دغه کمپاین یا دغه واکسینې په وړاندې څومره مؤثر تمامېدلی شي د متخصص ډاکټر خبرې راوخلو. تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې ډاکټر احمد ولی راسخ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سړی مشي په دې لچ دا ځل مو ټلیفون یالي که خوي راځي په دې تم شو چې شری څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده، میکروبی ناروغی ده، عوامل یو ویروس ده، یعنی په میکروبو په ډله کې یو په نامه دی ویروس ده او دا هغه سی یو ناروغي ده. بلی
ستاسو غږ اوري ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. او فکر کوم اړیکه بیا پرې شوله. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې که څه هم په کابل کې د مخکینی حکومت په ځینو لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د مشرانو جرګې مخکینی رئیس فضل هادی مسلمیار پرون دوبۍ ته تللی. هغه ته نږدې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګېدلی و او که نه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار لوه میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوری نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړپوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادی مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادي مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و کنه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته کابل کې و. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دو اونۍ وړاندې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی آل عالم ټلویزیون ته تایید کړ چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلي وو هغه سفرونه چې ده او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوي و، خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خو اوس یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د خاغلی کرزی او خاغلی عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولای شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و. ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه زیا او لګواښ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه مندي.
و موریدل چې په تیرو و میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د پخوانی حکومت یو چارواکی چې د مشرانو جرګې مشر و فضل هادي مسلمیار له کابل بهر ته سفر کړی دی. دا په څه معنا کېدلی سي؟ لږ وړاندې مې د چارو کتونکی میرویس افغان وپوښت.
بلې، هو دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واوریدل چې دا نو تایید شوی نه. دا تایید مسله ولا مسلمیار صاحب د بندیزونو په لړ کې وو، مال بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دی په کور د نن هم له سختو بندیزونو سره مخامخ، یعنی له چا سره په اسانی باندې نسوای لیدلی او د ملاقات غوښتنه به کوله که به یو کس ورتلل له دې سره به خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله عبدالله هم دی. دا هغه کسان دي چې طالبانو په لویه کې له دوی نه ویره درلوده که دوی بهر ته لاړ شي پر دوی باندې به یوه اجماع جوړ شي، پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته یوه لار هواره شي. نو دا هغه علتو چې طالبانو د دوی پر تګ باندې بندیز لګولی و، خو اوس دا مسلمیار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی. مسلمیار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنې نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم اوچت کړي. هغه به بیا بیا ویل چې پر سوله ییز حل یې ټینګار کوي، نو شایي همدغه د سوله ییز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې دته د تګ اجازه ورکړي. هغه بیلابیلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحیح چیک اپ لپاره د ځان لپاره دوبۍ
غواره وکړه. څنګه اړینه ده چې نور لوړ پوړي پخوانی چارواکي مثلا حامد کرزی دی، عبدالله عبدالله دی، نور چارواکي دی کابل کې، څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده، په کار ده د سفر اجازه ورکول سي، خو ما وویل چې د طالبانو سره یو ویره موجوده ده په ځانګړي ډول. دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حمید کرزی په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلی سي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري. دا اړیکو جال ډیر پراخ دی، نو په اسانی سره به دوی ته شای اجازه ورنه کی بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پوری چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یو بڼه یا په بل بڼه باندې لاغوی ته په اسانی باندې له خلکو سره د ناستي اجازه نه ورکول کیږي، یعنی د مطرح کسانو سره د ناستي اجازه. نو دا دې کسانو کې یو کس ته هغه د طالب دې بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي، یاد د طالبانو له لوري وزاسي بندیزونه متوي هغه کرزی سی بیا دی چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزي او هغه د خبر، یعنی دا د کرزی سی کوم خبرې چې تاسو اوري تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګیدلی دي. نو اوس ک طالبان لدی شي څخه لاس اخلي او یا دی شي ته لار واروي شي اقدام به وي، خو دا ظاهره خبره ده چې مسلم یار صاحب یا پخپل کرزی صاحب یا عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخیستي وي، او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي، خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغسي اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داس یو څه کوي چې ونه کې چې د دوی حکومت ته خطر ورپیش کې، کدینو شاید شرایط به ډیر سخت وي.
کور مو ودان، ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې بهر ته د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې لا هم د روسیې او اوکراین لانجه د سر موضوع ده. نن د روسیې او اوکراین مرکچان څلورم ځل خبرو ته سره کینی، خو لا معلوم نه ده چې دا خبرې به نتیجه ورکړي او کنه. بلورت امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وژلو سخت خپګان ښودلې. احمد تکلی تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړاو ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې 2 ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رنو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارمیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د لوبې له میدانه او تاندې څانګې 19 پروګرامونه لرو، خو اوس پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په کابل کې د موټر سایکل غلولو یو ورځنی سیالي تر سره شوې. د موټر سایکل غلولو فدراسیون رئیس سعید نبی الله هاشمی آزادی رادیو ته ویل د موټر سایکل غلولو یو ورځنی سیالي نن د 15 موټر سایکل پرو ورزشکارانو په ګډون په کابل کې تر سره شوې. کاغلی هاشمی وایي چې دغه سیالي د کابل د موټر سایکل غلولو منتخب لوبډلې لپاره د غوره چیرو انتخاب و. د دغه یو ورځنی سیالي په پای کې 8 تنه د کابل منتخب ټیم لپاره غوره شول. په غور ولایت کې د باسکټبال سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غور ولایت کې د باسکټبال دغه سیالۍ د هود یا کپ میاشتې په 15مه نیټه پیل او نن د چرخې فرقه لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د باسکټبال دغه سیالیو په پایلوبه کې چرخې فرقه او قابان لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه چې په پایله کې چرخې فرقې لوبډلې وکړای شول 16 په وړاندې قابان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په غور کې د یادو سیالیو هدف په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبې دودیدل بلل شوی او د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام 13 بارسلونا لوبډلې اوساسونا ته ماتې ورکړه. د فوټبال دا سیالي چې 13 د بارسلونا په کوربتوب تر سره شوه، فرانتوروس، اوبامیانګ، ریکی پوچ او پیرا امریک د لوبې په لومړۍ او دویمه نیمایي کې د بارسلونا لپاره 4 ګولونه تر سره کړل. په دې توګه د 13 لوبه 4-0 په وړاندې د بارسلونا لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. ټاکل شوی د لا لیگا سیالیو د 28مې اونۍ وروستۍ لوبه نن شپه د ریال مادرید او مایورکا ترمنځ تر سره شي. ریال مادرید لوبډله د دریش پیتو نمبرو په لارلو سره د یاد لیک تر ټولو مخکخه لوبډله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې د شلکلن تاود سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یوه څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړې شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د جګړې له شل کلن تاود سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبر خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړي، کمپیوټر ته مخه کړي، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشت کې د کمپیوټر زده کړو 411 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماخامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقي پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابع کوونکي په اوسني وخت کې چې د موسیقي په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یو مخکینی سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت را بللې و وویل،
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبولو لپاره له دغه سي مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د منځل لپاره دغه سي مشاعره ترتیب کړی و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو او شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمېر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړ. محبت کې ګټ انشته ترې تیریګا سړیا، محبت د سړی زړه خرابوي.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
که چیرې ته ښه غواړې نو خپل باید ښه اوسې، دا خو دنیا ده، خلک ښه او بد په پور کوي. د خاکسارۍ د تخت له خوند نه خبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پیغور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر ووایا.
موته امید په مشروطوب کښې را کولې ژولې، بیا بیا ژیلې د مې څه ورځو سوتلې ژولې. میږ مې ده وکړه چې د کلي مسافر راولې، چې مسافر به راغله مې پرې شړلې ژولې. او د مینې زیره وه چې په زړه مې بمباریولې کېدې، په سپینه خوله کښې دې چبلې تاس وهلې ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکینی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې په خوا ویلي دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول د خوست.
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر در نیم لکه افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلی شي او که نه.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
زه محمدین خبره کوم. دا وایم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ د افغانانو سره دومره مرسته وکړې. قسم په خدای د ببرکانه کې شل زره کورنۍ دي، قسم په خدای که سړی معذری وي چې ما سره مرسته کړې. آیا دا یو بام دو هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې، هېڅ سرکام نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، سکیم سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره.
سلام علیکم. دا پیغام د هزاري رادیو د پرېږدم. زه جمعه خان میږم، رحماني د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کوره یم، په مجموع کې 10000 نفر نفوس یم. زه دلته دېرشي ته ضروریات لرم، یو کاریز لرم، اوبه مې ترخې دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کوي. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مې نن هم یو کوچنی مریض سو، نه سو کلای هېڅ خواته ونه رسېدلی، وفات سو. زما د ازادي رادیو څخه دغه مننه ده چې مثلا اسلامي امارات دامې غوښتنه ده موږ ته څه پاملرنه وکړي. موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو، اوس ګل دي هېڅ خواته موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم چې الله محب همین ولایت د بغنی د ولسوالۍ د سرباز سیم ته تاسو سره په اړیکه یم چې اوس یالم چې ساکلا ولسوالۍ کې وو. وروره دغه د مرستې په اړه که د زما پیغام نشته چې دا کومې مرستې وروره د خارج دولتو څخه راځي، دا په شفاف ډول باندې نه ویشل کیږي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
سموخاګله ازادي رادیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې او سمخره دي چې اونیزو پروګرامونه تراشو. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 16 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا کمپاین مخته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 3 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې په یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او ویلي دی چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبور شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپل کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړپوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسیدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره داس مهال لیکلی چې نن د اوکراین او روسیې مرکچیان څلورم پړاو خبرو ته سره کینی. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اورباند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس للارې د خبرو تلورم پړاو داسې محل تر سره کیږي چې روسي په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسي ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. وسم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د لوبول میدان او ورپسې تاند څنګې له یاده ما باسي.
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مهر کلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلوب لیگ دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پای ته ورسید.
د دوو ټیمونو تر مابین سي کندهار او کندوز د غلوب بډیر منظمه توګه تر سره سي او د خوشحالي په فضا کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهون کې رحمان الله ګورباز د هند د غره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. دا به هم ووري چې په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمن د والیبال سیالي پای ته رسیدلی.
نن ورځ د پایلو به په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او کو وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتل لوبډله هم ده پر روسی باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاون روسی رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو لمک سره پاتې شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 14 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځني تمرینی کم کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره په یا تمریناتي کم کې چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د حملې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 14 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کرنل، سلیمان زرمتی او امید موسوی هم ګډون وکړي او د قشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ ایجیا رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 کال پورې یوه 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړه کړو، په همدې ډله کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوب نړیوال جام په هند کې ترسره شي او د اوکراین او سکاتلند ترمنځ د فوټبال سیالۍ وځنډی دي. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکي 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستی پړاو چې تمه وه د مارچ په 14 نیټه وسی ځنډېدلې دي. د اوکراین د فوټبال ټولنې پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاتلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده. سو دا لوبه اوسي
فیروزه عزیزی و چې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ د کندهار لوبډلې په بری پای ته ورسېدي. دا لوبې چې د رواني هوت میاشتې په 15 د وزلوبي فدراسیون او د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ګډه همکاري پیل شوې وي، پایلوبه د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې کندهار او کندوز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتې چې د کندهار لوبډلې 56 وتوانېدل 2-0 په وړاندې کندوز لوبډلې ته ماتې ورکړي. تیر کال د دې سیالیو په دوهم پړاو کې هم یادې لوبډلې په پایلوبه کې سره مخامخ وي، خو 2-2 په وړاندې سیالۍ مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې اتلې اعلان شوې. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو چې په پلازمینه کابل کې د 200 لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق لپایلو به ورسته ویل
ډیر د خوشحالي احساس کوم چې موږ په دې څو ورځو کې د خپل هیوادوالو پر شوندو باندې د غوي پر مخونو باندې خندار اوستل او د خوشاله سول او یو نو د خوشحالي احساس وکړ. دا زموږ د پاره خپل خوشحالي ډیر زه ډیر خوشاله يم. دوهم دا چې د تیرو کلونو د بسکشي د لیګونو ترمنځ توپیر داسو په دې ډیر خوشاله يم چې ملي راډیو ټلویزیون او د بسکشي فدراسیون وتوانې چې بل اخره برنده ټیم اعلان کړي او دغه د دوو ټیمونو مابنسی کندهار او کندوز د غلو بډیر منظمه توګه ترسره سوی او د خوشحالي په فضا کې یو نوستونځ جنجال مژونه لیده. ولی په دوره د لیک په جریان کې تبي خبره ده د چپندازانو یا د لوبغاړو تر مابنس کله ګلی او ستونځ راځي. په الحمدلله هغه موږ د قانون د تطبیقولو په بنسټ باندې ټول ستونځ حل کړي چې بل اخره د لیک تر پای پرې یو نوستونځ مژونه لیدله.
احمد الله وسیق چې د وزلوبي لیگ د دریم پړاو د پایلوبي پاړی معلومات درکول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهون کې رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. تر ګورباز وړاندې راشد خان او نور احمد لکنوال هم همدې لوبډلې اخیسته.
سره له دې چې د افغانستان دا وکټ ساتونکو او توپ وهونکو لوبغاړو د فبروري په میاشت کې د هند غوره لیگ په بولۍ کې هیڅ لوبډلې وانه خست، خو د کرکټ فو پاړې لیکلي چې ګورباز د انګلستان د لوبغاړي جیسن رائے پر ځای اخیستل شوی. په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې رحمان الله ګورباز د 500,000 هندي کالدارو په بدل کې د سا کال د سیالیو لپاره اخیستل شوی چې تقریبا 6,500 امریکایي ډالر کېږي. ګورباز د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په غوره لیگونو کې هم لوبي کړي. هغه په تیزی توپ وهنې کې نوم لري او دا وړتیا لري چې د میدان خواته شاټ وهي. دا لومړی ځل دی چې د ګجرات لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې برخه اخلي. د لوبډلې راشد خان د بولې وړاندې اخیسته و، خو نور احمد لکنوال په بولې کې واخیست. لکنوال د هند غوره لیگ د دې پړاو په سیالیو کې تر ټولو کم کې لوبغاړی دی. د سږ کال آی پی ایل په سیالیو کې د ګوربس پر اتک سره 15 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي برخه لري. دا ځل د هند غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې دي او 600 هندي او نړیوال لوبغاړي په بولې کې وو. دا د آی پی ایل سیالیو 15 پړاو دی چې ټاکل شوی د روانې مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې پیل او د مې په میاشت کې پای ته ورسیږي. د افغانستان شاوخوا 10 لوبغاړو نومونه د دې سیالیو ته استول شوي وو. آی پی ایل د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو لوی تجارتي لیگ بلل کیږي. سکال د شاوخوا 200 بهرنۍ لوبغاړو او 370 هندي لوبغاړو نومونه د دې لیگ بولې ته استول شوي وو. په دې لیگ کې ټول 10 ټیمونه لوبیږي او هر کال یو ځل کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپهون کې رحمان الله ګربز د هند د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې اخیسته بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. دا چې دا سیالۍ د چالو لوري پیل شوې وي او د کومې لوبډلې په بری پای ته ورسېده د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي می پوښتلې.
د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیر سه شنبه پیل شو چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ترتله. نن ورځ د پیلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پیلوبې تلاره پیدا کړ چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډاله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی او د کفایت لوبډله وکولای شول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونه وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان په هانتون لوبډلې وکولای شول چې کامیار هغه پیاوړی لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درې نور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دی چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دی چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. زکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمينه مساعد کو او خلک ته د خوشحالي او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. او د روان خبرونې ورسته مطلب دا چی د برتانیا د چلسی د فوټبال لوبډله چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم د پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د ناتسرګن برخلیک سره مخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. روسي میلیارډر ابراموویچ په کال 2003 کې د چلسی کلب اخیسته په اوکراین باندې د روسي د يرغل په پایله کې پر روسي باندې د برتانیا د حکومت د بندیزونو په لیست کې راغله. رومان ابراموویچ د برتانیا د حکومت له لوري د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې حلقې غړې ګڼل کیږي. همدا اوس د چلسی لوبډلې د خرڅلاو هڅې پیل کړي. د برتانیا د حکومت د بندیزونو لامل د دې کلب پانګه هم کنګل شوې. د ابراموویچ د شتمنۍ کنګل کېدل په دې معنی چې دا کلب د اوس لپاره نشي خرڅېدای. ابراموویچ غواړي دا کلب په 4 میلیارډ ډالر وپلوري. ابراموویچ په 2003 کال کې د چلسی ټیم رانیولې. د هغه دوره د چلسی د ټیم د بریاو ډک تاریخ دی چې 15 ځلې د برتانیا اتلولي، 2 ځلې د اروپا د اتلو ټیمونو جام او 19 ځلې نور عمده جامونه ګټلې دي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دې په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی سي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی سي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجودې استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګورئ چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خو څنګه دي کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا
بیاز د کول او د بیا د کول او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه سړول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس پټول نړي کې شپږه شریه و پیسه خلکو پانتون لوسته، یعنی باوجې ملیونونو خلکو پانتون لوسته خو امد نړي د نفوس په کچه شپږه شریه و پیسه ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبنجه جوړ کړی ده، هغه لړوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبنه جوړ کړی دی، کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي. او هغه پاره برخه کې دی کارافرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زدانه و چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی تا د ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ار سي امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ಕಂಡ ಕಣಂಬಹ